السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به ووري چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې اوربند ته ورسېدې او د امریکا ولسمشر جو بایدن دغه اوربند پرون اعلان کړ. د اوربند لومړی ورځ راتلونکي یک شنبه ورځ ټاکل شوې. د راپورونو دا برخه وروسته راځي خو په لیدې سات په خبرونو کې ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې روان 2015 کال په افغانستان کې تر 15 لیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ کېدلی شي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون خبر کړ د دې علت اقلیمي بدلون یاد کړ چې له امله یې کورنۍ نشي کولی چې خپلو ماشومانو ته سم خواړه برابر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې او چا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به نږدې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د پاکستان، افغانستان، هند او د شانګهای د همکارۍ د سازمان د نورو غړو ترمنځ د ګډو همکاریو غوښتنه وکړه. سرګی لاوروف پرون په یو غونډه کې د خبرو پر مهال اندېښنه ښکاره کړه چې ښایي په 2015 کال کې د شانګهای غړي هیوادونه د تروریزم له نویو ګواښونو سره مخامخ شي. لاوروف په ورته وخت کې د افغانستان لپاره په درې اړخیزه غونډه کې چې روسیا، پاکستان او چین پکې شامل دي د هند شمولیت مهم وباله. روسیا، چین، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان، هند، پاکستان او ایران د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت په افغانستان کې 8 د تګ لپاره د نمونو د سپتیدو نیټه اعلان کړې. دغه وزارت په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي دي چې هغه کسان چې د حج نیت لري کولای شي چې د شنبې ورځ د مرغومي له 9 د سلواغې تر 8 په کابل ولایتونو کې نمونه ثبت کړي. په دې بیان کې وړاندې راغلي چې ډېر خلک د حج نیت لري خو سږ کال به هغو کسانو ته فرصت برابر کړي چې د لومړي ځل لپاره حج ته ځي. د وزارت له خلکو غوښتنه ده چې د نوم لیکلو لپاره باید واکسونه همدارس د تذکرې اصلي او کاپي ورسره وي چې د وزارت دفترونو ته ورځي. په خاطر د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې سعودي عربستان ورسره ژمنه کړې چې د افغان حاجیانو سهمیه به لوړوي او همدې ژمنه ته په پام ویل شوی چې سږ کال به د افغان حاجیانو شمیر له 1.5 لک ته لوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب د اسرائیل او حماس د ترمنځ توافق وشو چې په غزه کې به اوربان کوي. حماس به برمته خوشي کوي او اسرائیل به په سلګونو فلسطینی زندانیان آزادوي. حماس چې په غزه کې له اسرائیل ځواکونو سره په جګړه بوخت دی د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. له دې سره ویل کیږي چې د حماس او اسرائیل ترمنځ 15 میاشتنۍ جګړه به پای ته ورسیږي. او پولیسو په پلازمینه سیول کې د جنوبی کوریا ولسمشر یون سوک یول توقیف کړ. 14 کلن یون د دسمبر په 3 پوځي حکومت اعلان کړ او دای د همدې اعلان په تور د چهارشنبه په ورځ ونیول شو. تر دې مخکې د جنوبی کوریا پارلمان یون سوک یول استهزا کړی وو او د هغه دنده یې ځنډولې وه، خو هغه وخت ښاغلی یول له واکه لرې کېدای شي چې د اساسي قانون محکمه د پارلمان پریکړه تایید کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د خبری برخې د سر راپور دا دی چې د قطر په پلازمینه دوحا کې وروسته له څو اونیو خبرو اترو موافقه وشوه چې د غزه جګړه به د اوس لپاره دریږي. حماس ډله چې واشنگټن او اروپای ټولنه ترهګره بولي برمته خوشي کوي او اسرائیل به په بدل کې سلګونه فلسطینیان له زندانونو آزادوي. د دې توافق ځینې ټکي لا هم روښانه نه دي، خو پکې راغلي چې د اوربان لومړۍ ورځ به راتلونکې یک شنبه د جنوري په 19 نیټه وي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان خبر ورکړ او څرګنده یې کړه چې حماس ډله به د اسرائیل برمته کسان خوشي کوي. جو بایدن زیاته کړه چې له دې سره به په غزه کې جګړه ختم شي او له فلسطیني ملکانو سره به بشري مرستې پیل شي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې پرون د دې توافق اعلان وکړ. داسې ښکاري چې له دې توافق سره به د غزې په ترانګه کې له 1500 میاشتو راهیسې روانه جګړه ودرېږي. شي د روغې جوړې د ډلې وطن چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم خپور شي، فرانس پریس اژانس ته وویل چې په غزه کې د اوربان موافقه او د برمتو د خوشکې دښمنه د قطر د صدر اعظم په دفتر کې وروسته تر دې وشوه چې صدر اعظم د حماس او اسرائیل مذاکره کوونکو سره وکتل. د دې موافقې متن د امریکا د متحده ایالاتونو، قطر او مصر په منځګړیتوب چمتو شوی وو او د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د دولت او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ استازو په خبرو کې برخه لرله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دوشنبه پر ورځ ویلی وو چې ډیر فشار براولي چې روغه جوړه وشي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په یو پیغام کې ولیکل چې توافق وشو او ټاکل شوی ده چې اسرائیلي برمته آزاد شي. دا توافق له څو اونیو مذاکراتو وروسته چې د قطر په پلازمینه دوحه کې روان وي ترلاسه شو. موافقه داسې شوې ده چې حماس ډله به برمته په څو مرحلو کې خوشې کوي او په سلګونو فلسطینیان به د اسرائیل له زندانونو آزادي شي. د اوربان مسله باید د اسرائیل کابینه تایید کړي چې تمه د پروتونکو څو ورځو کې دا کار وشي. د توافق لمخې به جګړه د شپږو اونیو په مخه دري شي او په دې ورځو کې به د جګړې د یو مخ بندېدو لپاره خبرې پیل شي. همدارس ټاکل شوی ده چې د شاوخوا سلو برمته ولډلې چې له حماس سره دي درې تشتنه خوشی کیږي. البته تر اوسه معلومه نه ده چې څو تنه برمته ژوندي پاتې دي. د توافق لمخې یو شمېر فلسطینیان چې په غزه کې خپل کورونه پرې ایښي دي بیرته خپل مینو ته ستنی شي، خو تر اوسه د دې مشخصه نیټه او د بې ځایه شویو کسانو شمیر نه دی په ډاګه شوی. یو شمیر مهم سوالونه چې په راتلونکي کې به غزه څوک اداره کوي او غزه به څرنګه رغیږي په خپل ځای پاتې دي.
و موریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه لوري له څو میاشتنۍ له 15 میاشتنۍ یو جګړو وروسته د موافقې ته سره ورسېدل چې دغه جګړه به پای ته رسوي او دوی پرون یو اوربان اعلان کړ. دا چې دغه اوربان به څومره عملی وي په همدې اړه مې لږ وړاندې د منځنۍ ختیځ د چارو کتونکو یا په امریکا کې د پانتون استاد ډاکټر عبید الله برهانی وپوښت.
کوئی تندر هدا پوری هله بهون کیندا او عملی بنا ډیره خو ځکه لري چې یو خدای چې حماس هم تر ډیره هدا پوری ضعیف شو، اما د منځلانه کوم چې د اساسي هدف د اسرائیلو، اسرائیل هم په خپل کور کې ډیر مشکلات لري. یو د هغه اهداف نه چې دوی په غزه کې لرودل هغه څه چې د تر سره نه شو، بلکې په منځ کې یا په دې ټوله غمیزه کې فقط هغه مدني کسان مړه شوي دي، اما د حماس پوره دغه ویجاړه نه شوه. صحیح ده چې دوی ډېر مهم قوماندانان یې د منځه وړي دي او تر ډېره حده پورې هغه تقریبا ضعیف کړه، اما د منځه یې ځکه وینه وړلی شو چې په دې خاطر باندې چې حماس دغه نه ده یو افراد او اشخاص نه دي، بلکې دا یو ایدئولوژي ده. په دې باندې اوس هم هغوی اعتراف کوي. دویم دا ده چې د هغه برمته شو کسانو په حق باندې هیڅ هم دومونه شو کولای، نو دا هغه څو چې د امریکا متحده ایالاتو سره هم په ډیرو مسایلو کې چې د جو بایدن اداره و که د دې نه پخوا د دیموکراسانو د حتی د اوباما اداره و د مشکلات لرودل. مګر دا دی چې د ډونالد ترامپ قاطع سړی دی و هغه د مخکې د دې نه چې دلته راشي ویلي چې باید دغه برمته شوي کسان خپل کورو ته ورسیږي، او که چېرته دغسې څه ونشي نو زه غواړم چې دا ټوله منطقه د جحیم سره مخامخ کړم. یعنی د دې خبرې ډېرې واضحې او قاطع وې.
بله ډاکټر صاحب، ما همدا پوښتنه کوله چې د دغه هوکړه یا د اوربان د هوکړه اعلان جو بایدن وکړ، د واکمنۍ یوازې درې څلور ورځې پاتې دي، اما تاسو وایئ چې د ترامپ چې منتخب ولسمشر دی د فشار پایله وه.
اداره خو په رسمیاتو کې اعلان باید د امریکای له خوا وشي چې تر اوسه پورې هغه ته یو 15 ورځې لا پاتې دي. په دې لحاظ باندې دا کوم مهم نه دی، لیکن نړیوال په دې خبره باندې پوهیږي چې د ډونالد ترامپ خاص نماینده منځنی ختیځ ته په نامه د سټیف هلته دا مسالې د قطر کې وي، او که په نورو ځایونو کې تقریبا تر ډېره حده پورې دا توګه ورکړی و او دغه فشار یې وارد کړ. اما دا چې اعلان د سپینې ماڼۍ نه کیږي، نو پروتوکولي لحاظ باندې باید دا کرسر شي. دا د دې سره کوم مخالفت کې نه دي قرار نه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې حماس ډله لا هم لمنځ نه ده تللې، لکه څنګه چې اسرائیل اعلان کړی و چې دغه ډله تر دغه وړې کېدو به دوی جګړې ته دوام ورکړي. څومره هیله شته چې منځني ختیځ کې به بل اخر د جګړو ټغر ټولېږي؟ د سوریه تحولات ته پکتو، آیا هیله مندشته چې منځني ختیځ کې به وضعیت آرام کیږي او دغه کسان چې د جګړو قربانیان و د غزې د اوسیدونکو په ګډون دوی به نور بل اخر د آرام سا اخلي؟
تر یو معین وخت فورې سا اخلي، او د سوریې احداث او د غزې د روسي غمیزې په منطقه کې ډېر سره پرولې دي چې تر یو حده پورې به دا غلي پاتې شي. اما که چېرته رښتیا هم غربي نړۍ یا حتی نړیواله ټولنه په کلي لحاظ باندې د دواړو ترمنځ هغه اساسي عوامل د دې مشکلاتو رفع نه کړي، نو بیا به پس د یو څو مودې نه وروسته بیا دا تقریبا دغه تشنج رامنځته کېږي، ځکه دا خو دا بیا کلو تشنج دی. او د دې اساسي عوامل دا دي چې فلسطیني طرف ته یا په فلسطیني طرف کې د یو سیاسي جوړجاړي لپاره چې د هغوی لپاره یو یا حکومت وي یا مستقل اداره ور په برخه کړی شي، هغه څه تر اوسه پورې نه لیدل کېږي. دا هغه یوه ستونزه ده. بله دا ده چې نړیوال به د دې ستونزې لپاره آیا کوم جزئي حل چې ما ورته اشاره کوله هغه ته تقریبا داسې توجه وکړي، او که چېرته دا توجه ونشي نو د کې شک نشته چې دا به تقریبا بېرته بیا هغه پخوانی تشنج ته بیا منطقه نه یوازې ده چې غزه بلکې ټوله منطقه به ورسره مخ وي.
په امریکا کې د پانتون استاد او د منځني ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبدالله برهانی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. تاسو مخکې په راپور کې واوریدل چې په غزه کې د جګړې دواړه خواوې له 15 میاشتنۍ جګړې وروسته په یو اوربان سره سلا شوې دي. دغه اوربان پرون سره پایته پرون اعلان شوی دی، او اعلان هم د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې کړی دی. دا صحیح شته چې له دغه اوربان سره به د غزې دغه 15 میاشتنۍ جګړه پایته ورسیږي، خو د راپورونو له مخې په دغه جګړه کې چې 15 میاشتې دوام وکړ څه باندې 6,000 کسان وژل شوي دي، او 300,000 نور کسان له خپلو سیمو بې ځای شوي دي چې دا مهال سختو بشري مرستو ته اړتیا لري. البته په دغه هوکړه کې چې پرون اعلان شوی ده راغلی چې دغه هوکړه درې پړاو لري، او په دې کې دا هم شامل دي چې سر له راتلونکو اونۍ نه به په غزه کې د بشري مرستو کاروانونه هم په آزاد تګ راته کوي، او اړمنو کسانو ته به بشري مرستې رسیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګری ملتونه وایي چې د اقلیمي بدلونونو له امله به روان میلادي کال په افغانستان کې په لکونو ماشومان اغیزمن شي. له دې ډلې به د دوی په باور شاوخوا 15,000 افغان ماشومان په سخت خوارزواکۍ اخته شي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
ملګرو ملتو خبرداري ورکړ چې روان 2025 کال په افغانستان کې تر 15,000 ډیر ماشومان د خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ملګرو ملتو په یو بیان کې چې پرون خبر کړ د دې یو اساسي علت اقلیمی بدلون یاد کړ چې د خلکو وړتیا محدودوي چې خپل کورنیو ته خواړه چمتو کړي. په کابل کې پرون د اقلیم بدلون ملي کانفرنس تر سره شو. په دې غونډه کې د طالبانو یو شمېر چارواکو ترڅنګ د یو شمېر بهرنیو هیوادونو ډیپلوماټانو، د غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استازو برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشه روزا اوتنبایو د غونډې ته د خبرو پر مهال شمنه وکړه چې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شویو اقتصادي ستونزو مسله به تعقیب کړي. یوناما په خپل اکسپانه کې د اخلي اوتنبایو په وینا لیکلي دي چې اقلیمي تغیرات افغانستان لا هم ډیر اغیزمنوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته د اقلیم د بدلون وی اغیز ته په اشاره سره وویل
منفي پایلې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون همدا غدي سیمګه یو له منفي پایلو نه سیمګه په وخت ورختونه لرو، خصوصا په هغه وخت کې سیمګه ورخته یا زموږه وادوال ورخته یا وبوته ارتیا لري. په وخت کې وبنوي ورخت نوي کله چې ضرورت نه ورته لرو په وخت کې دفتر ډیر زیات ورخت را منستر راځي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په یو راپور کې ویلي دي چې په 2015 کال کې به د افغانستان نږدې نیمایي نفوس یعنی شاوخوا 22.9 میلیونه افغانان د وجود مهاله او شدید اړتیاو د پوره کولو لپاره بشري مرستو ته ضرورت پیدا کړي. د اوچا